د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سږني کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش په وینا د سږني کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 1540000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي و چې د 1401 کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 10 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خپرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنگلادش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر شوی مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلو اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 18مه د بنگلادش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. دغه شل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مه دوام کوي. افغانستان به خپل لومړی رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیا به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تاکتیکي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل د په دې اړه چې روسیې ښایي تاکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولي وي، تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي. او زیاته کړه چې د امریکا پاوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیرز څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډیر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتما په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمني په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د میرمن مرکل جرأت او سوای وستای انګلا مرکل چې شپارس کلی د جرمنی د صدر اعظم پر دند کار کړی وویل د هغه محل وضعیت اروپایی ارزښتونه له ازمیخت سره مخامخ کړی او دا له بشری چارې پرته بل څه نه و. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري، قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخې ته رابولم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هم د خبرونه لمړی موضوع په د خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکلست سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خورو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې اوسه د روان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. دبليو اف پی وایي د دې پلان د عملی کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تلې 12 نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودا دی چې د سږ کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هره میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 تنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 میټریک ټنه ذخیره کول په وکولی شي د 2.2 میلیونه کسانو لپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نه شي.
ښاغلی امانی وایي د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې شکایت کوي چې بشري او نورې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کمې مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږ ورسوئ.
کار نه کوي
محمد ظریف صاحب مینارو د کمپ می اړیکې نیولې ده. ما ول ورور د ازادۍ راډیو ته می دا گفتنی ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کیږي، نه هم شي کیږي. جایان خلک کومک نه دي چې په تعمیرو کې پاتې دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلې چې امارات راغلی هم نه دی مو لیدلې، بابل دولت کې مو نه لیدلې.
د ملګرو ملتونو د غیدره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې لاهم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیره اونۍ له روسیې څخه د لومړنیو توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیه که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکیل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښودلې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ یې ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوردین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوي موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون تنه پټرول، 1 میلیون تنه ډیزل، 1500,000 تنه مایع ګاز او 2 میلیون تنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواک انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانیجا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیه په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابل وویل چې روسیه غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړي شي، او خپل رسنوی ته لارښوونه کړې چې د اړتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلا ونه کاروي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره پنجشنبه ویلي وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بیې د پام وړ کمې شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمې ولاوي
دلته یو مخ ګرانی ده یو مخ وړو ګرانه دي مار شی ګرانه شوي دي د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي
طالبانو چې د نړیوالې بانکداری نظام ته لاسرسی نه لري ویلي دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2006 میلادي کال له می میاشتې د 2020 میلادي کال تر می میاشتې پورې 400,000 تنه تیل صادر کړي دي خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی و
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالي چارو مسؤل نیولی دی د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړو لپاره کاروي په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک پنه خپره شوه ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالي مرستې د دوی په وینا د خوارجو ډلې ته راوړلې او د دې ډلې د جلب جذب مسؤل هم و طالبانو د دوحې په تړون کې له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي خو د دوی حکومت له تېر یوه کال راهیسې له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون ترورستانو ته په افغانستان کې ځالې ورکړي دي اوس هم نور موضوعات له ښوونځیو یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سږکال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړي دي
د ښوونځیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سږکال په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سږکال کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي فرهاد چې سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې له ګډونه اندېښمن دی
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون په اړه یو ډول ویره او وحشت لرو هغه امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی دی ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړي خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي
ما فکر نه میکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي
تحصیل دختر راسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي نوموړي ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د ولسمې پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد یې لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاتشین کولونا پرون سیشن به وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایرانی چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږۍ د دې اقدام هدف دا دی چې پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپلو اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسي. هغې زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه یې په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. د په دسل کې د چی پرون سیشن به هم د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پایل سول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقیف وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې د سپتمبر میاشتې پر 16 ساه ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بالاخره چوپتیا ماته کړه او په ایران کې روان اعتراضونه یې د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یووالي تر وبلل او اعتراض کوونکي کراری ته وهڅول. د اعتراضونو له پایله د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بل خو د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د ورستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 145 تنه یاد کړ. ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې په ناروی کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان و بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصویرو کې ښکاري چې پاریدلې اعتراض کوونکي د ښځې ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینو مواردو کې ښځې د اعتراض په ډول خپلو پړونو ته اور اچوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی مو کوم. په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیرونه تمګه پر غزل باندې کره کتنه لرله. تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر کوو شاهدانو.
په دې خپرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې له داسې ځوان سره شغېدلی یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
له یو کال څخه ډېر وخت کېږي چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم.
د نږدې 900 مخه ژباړل شوي ناول سینو هش باړونکی ایسا ستانکزی وایي چې دې کتاب دته تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل.
تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، زرګونه کلونه تیر شوي دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی؟
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي، لکه پاس پر خزانه چې تور مران
پریوزي. له سندرغاړي محمد کندهاري سره د ده پر هنري ژوند او هڅو غږېدلی یو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیسته.
پښ د دولت څخه خوان چورورونو یا مماړه مانا ته دغه مشکلات اخلاص کړ.
د افغان ادبي بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبي لیسې ته چیرمه هره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د یوې مودې په مخه ځنډولې وې، خوله نشته شپږو اونیو را پدې خوا په پرله پسې ډول هر اونۍ جوړی شي او اکثر برخوالي ځوانان دي. د تیر اونۍ په غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ د امرولا انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلب ده:
ما دې په خندا اخیسته دا پورا جهان و، ما ورته ورکړې نن د مینې ګلستان و.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل.
اصل کې دا بیت د رواتیا لمخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم مانا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومېږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې هغه معنا یې که څوم یو څه ابهام لري خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدت یار وو. دی د انداز غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه د یوسف شیر د بیت موسیقي ډېره پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه موسیقي قوي کړې ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته موسیقي پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نسل ساوند وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایو، ازنګوال غږونه بیا کړل کېدل د موسیقي پیاوړتیا کې پروانده لري.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپورونه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هره اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو، استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه و شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچر و پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچر و، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلوده چې عزیزی صاحب پر هنر، ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی و.
وعده تیر صاحب دغه لکچر سه څوک وړاندې کوي؟ په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو ساعت یا پنځه دقیقې وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نظر، موافق نکتې، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې، هغه ښه ډالډه او خلاص لاس یې وایي.
غالبا ډېر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد ته وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد ته وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پې کوي؟
همداسې د شبر صاحب، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و د ډز معنی ورکوي، که نه داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسلو له پوسته کوو، یا داسې هغه کوو چې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسېږي، خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې بېطرفه نقد کېږي، کاغذ کیسه وي او که شعر وي، هغه ښې نکتې هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پنچونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نکتې که په لنډه کیسه کې په غزل کې وي، هغه هم ورښایو. نو په کره کتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي، نو کوم چا چې راوړی وي هغه ډېر خوښ وي، او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدتیار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي، او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي.
یو لاغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادیږي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې پرې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري. که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیوي ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل د مینې ښایي او کنه یارا، چل د مینې ښایي او کنه یارا، ما در سره بیایې او کنه یارا. زه خو دې تمام ورځ صفت کوم، زه خو دې تمام ورځ صفت کوم، ته مې چاته ستایې او کنه یارا. نور دې انی بهانې نه منم، اوس به راته وایې او کنه یارا. وګوره زما سترګې خو پټې دي، وګوره زما سترګې خو پټې دي، ته دایې که دایې او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهایې او کنه یارا، ما غوندې تنهایې او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شاغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتې ده.
د کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، هلته مو ډېر فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې. کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله ستاین غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدنیت په نام باندې یوه مدني ټولنه وه. هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې برخه وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت را وسپارل شو، ما د مسؤلیت سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم، نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو، ځینو نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نا وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، پر بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی وي چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلې دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډېر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکې
کتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي. یو کتاب د چې کله نوی کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بله یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې. هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړي، په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو او بېلابېلو کارونو او بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده، چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کم رنګ دی. دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډیر توجه نه کوي. یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی؟ یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلي هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلن کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ دغه برخې اشخاص نه دي ستایلې. لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی، پلان مو همدا و او راتلونکي کې مو هم پلان همدا و چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعا په خپل برخه کې ځان ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوښي وړ ګرځېدلي وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلي دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلي دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلي دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي او د دې سره جزئیات شریک کړي دي. د دې ترڅنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلې دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجونې راوغواړئ بېلابېلو برخو کې؟ لکه تاسو چې مخکې وویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه هم زده وي. فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاطه هم راوغواړئ او تقدیر کړئ تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي.
خوړاندې چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته اوزا ته په کتو، ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان د دود و فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه خبره ناشونې وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولای، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه څه موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړي کوو، هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ورورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کوم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاوده وي، ګرم وي، بیا بیرته پیکه شي او له منځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرې چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بېلابېلې برخې لري دا دوامدار وساتي؟ او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ کنه
کله چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فیل کړی دی، لامغې ورځې مې دا هوډ کړی دی، دا مې کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. حتی دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله بې وسه شوي یو، خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی او همدغسې مې دوامداره ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم ور اضافه کړم، د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډېرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته یې په پروګرام کې راسره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یوه بله مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نه وکړي په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام امکانات هر څه برابر وه. خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړمه، کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره نه، د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو یوشو ځوانانو لپاره، د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام وي. او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه.
فنلندی لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوها ناول له مخې په نړۍ کې ډېر وپیژنده. دا ناول ښاغلي ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کاله مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلې. د دغو خاطرو په مټ ښاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړې ده. دا ناول ایسا ستانگزی په پښتو ژباړلی دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو له هغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. له هغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی، یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر لژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناولې په څومره وخت کې ژباړلې ده.
دا ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړې بشپړ شي، بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډېر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې 9 میاشتو کې دې څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بخود په زمین کې کارم کوو، خو تر فرصتیانو ورسېمو باندې کار کوو. دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاو پرلپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی و سی و مشبړه؟
د سینوها کتاب چې کله ما یو وری ولوست، دوه شی ما ته ډېر مهم و په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول ده، کنه یو څه که څه هم افراد په ناولو کې وي، خو یو څه ناڅه د 3000 کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته و. او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلی ده چې تا ته سوالونه پیدا کېږي په ذهن کې د پخپله چې کله یې لولې، مثلا داسې متن، داسې یو شکل نریشن، داسې یو شکل باندې جوړ کړی، تا ته سوالونه پیدا کېږي چې ولې داسې و، تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، دا زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی، یا تغییر یې کړی، یا څه تغییر یې کړی، او دومره یو اوږد وخت کې هغه وخت کې څه پېښېدل، څه شوي وو. دغه شی په سینوها ناول کې، د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډېر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډېر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راژباړي، نو ډېر وخت مقایسه فکرم سړی کوي چې کله کتاب ته لولې نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده، سړی په زرګونو کلونو کې هم نسي خلاصه کړی، ډېر اوږده ده. خو بیا هم یو څه ته ګوره چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه وي په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی دی او سوالونه سخت دي، ځوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه به وي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله خصوصا یو شی چې ډېر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې باید پوښتنه وکړو. د یو شی یعنی دلیل د یو شی د پوښتنه کول، دا هغه شی ده چې تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نشته. ځکه دا هم یو عام فلسفي برخه ده، ځکه د پیشرفت کلي په ولې کې ده. د ولې جواب کله نشي پیدا کوي، یعنی کله چې تاته مثلا سينوها کې پیوځ کې وایي چې د پخوا کلونو راهیسې په دغه طب په پوهنځي کې چې په هغه وخت کې هلته وو همداسې یو روتین روان و، خو چا جرات نه کوه چې ولې دغه روتین روان ده، ولې دا دغسې کېږي. دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډېرو هیوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان په تعلیم په سیستم کې حتی دغه شی نشته چې معلم کله تاته درس درکړي څو شپې پوښتنه کوي چې ولې ولې دا شی داسې ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې ډېر هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنګونو د هیوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، او د ټولنیزو اړیکو په هکله. تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره، نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستنګزی، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی و چې دا پند کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډېر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دیننه پوری بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه شنو هلی کې تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې وخت نه دومره زیات هم، البته ما څو کتابونه ترجمه کړی، ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سينوها خوښ شو. البته په سينوها کې یو شی چې ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوست، د ما تقریبا شاوخوا کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا، یعنی ما همکاران چې هلته په رادیو کې کار کاوه، نو هر یو ته خبر کړل چې ما ته راکړه مونږ به مول ولو، چې دا قیمت کتاب دوه ټوکه لږ غټ نو چا سره اخیستای نه شوی، قیمته د ګران دی بای په حساب ما د دې لپاره. نو تقریبا دوه درې میاشتې کتاب ما نه ورکو، نو ټول ولوست، نو دغه شی ماته رقم نورم انګیزه راکړه چې دا کتاب ډیر جالبه ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډیر خصوصي دي، پخوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و، خو واقعا اوس خلک مطالعه ډیره کوي. البته دا شایسته و زیات شوي، خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کېسته، خو سره کتاب سه ذهن بدلوي. افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر ستنګزی، له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به له یوه ځوان لوستونکي اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوها ناول کیسه په لنډو واورو.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نه غواړي چې پالنه یې وکړي. یوه غریبه کورنۍ یې موندي او په زویولۍ یې نیسي. کله چې ځوان شي، د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریصې او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریې ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، فرمانبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي، هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت ده چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت ته به استفاده کیږي. بالاخره هماغه هور محب چې د سینوها د ځوانۍ ملګری او د پوځ مشر و، چې دی په خبره باندې ډېره اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي.
د سینوها د پن ناول چې نږدې نهه سوه مخه دی، اجمل صدیقي څرنګه لوستلو لپاره خوښ کړ؟
د کتاب د لوستلو انتخاب علتونه خو ډېر ول، ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه ده لیکل شوی، بلکې ډېر مختلف څه په خپله محتوا کې رانغاړي، لکه هنر، اقتصاد، سیاست، ټولنپوهنه، تاریخ، همدارنګه طبي معلومات. ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و، ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه. او دا کتاب یو حقیقي ناول ده، د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه. ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي. نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو، عقایدو، ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل. د دې کتاب په اړه مې له خپلو ملګرو سره په ساعتونو ساعتونو بحثونه کړي، د دې کتاب په واقعیتونو باندې، د دې کتاب په ارزښت باندې.
له اجمل صدیقي په مننې چې له سینوها سره یې خپله دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
له ځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د د پور هنر شخیدلیو. شاغلی کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي، خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند، هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو، په افغانستان کې دننه روزګان ته مخه کوو چې د نورو درې دېرش ولایتونو په څیر موسیقي پکې بنده ده. د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې پخوا یې تبله وهله. د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یا دې خپل کار ته پرېږدي یا دې کار ورته پیدا کړي. نور په دې راپور کې.
د روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو اعلی تبله ده. پینزوس کلن پسترگو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلش چه پخ خلک نخواش دی من از دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اروزگان ولایت که دگوتو پشمیر سندرغاڑی دی، خودی سندرغاڑو اوس لحونار لاسا خیستی، زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی گی.
مالګر چې مرته وېشي ورخطا يم ما شانت چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې وهټي خلاص کړي ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي، خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګان د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی، څه نا څه اصلاحات کدی پکې شته. ولې
د اخره د اقتصاد د ظرف دغه پر وړاندې ناروغي احساسوي.
بل خوا بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اروزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولی قریشي وای
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکښې، چې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید خلاف څه نه وي پکښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو، بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دې ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بېکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي. او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بېکاري ده له هیواده تېښته کوي.
د روزګان د هنرمندانو د ژوند حال. دېرش کلن مهمند کندهاری دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي. په دې وروستیو کې د ده د سندرو مینوال زیات شوي دي. مهمند کندهاری د عبدالرؤف کندهاری سوی دی چې له تیرو 50 کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندی او ګرم ساتلی. له مهمند کندهاری سره صادق رښتینی د ده د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
مست محبوبا د خانې پر ابرو زما د زړه لیلا زما د زړه لیلا د توري توري سترګې شنه شنه خالو ندی زلفی د گل غټي سر سر لاسونه دی توری توری سترگیش نشنه خالونه دی.
مومن کنداری ډیره مننه چې مرکې ته رالاس. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو په اړه وایس، او بل دا چې څومره وخت کیږي چې سندرې وایس؟
ما خو د کوچنیوال سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل، چون زما پلار هم یو هنرمند و چې عبدالرؤف کندهاری نومیږي. نو بس دا هغه وخته مې شوق علاقه مې درلودل، نو امکانات نه و بیا چې د موسیقي ځای مخ ته بوزم ادامه ورکړم درسونه یا مکتب. دا بیا دوری آلند ته چې راغلو نو په دا خاطر بیا کرا کرار مې دا شوق مې ډېر سو، بیا اخر مجبور شوم یو 4-5 کاله د مخه مې یو درس شروع وکړل. اول مینه د اوس انډي استاد سره ولاړم چې راج موهن نومیږي، دلې په اتریخ کې ژوند کوي. دا هغه سره مې درس ویل. نو بیا د هغه بعد مې یو څو پروګرامونه هم د هغه سره تیار کړل چې هغه درس هم راکړي. مابینځ کې پروګرام و تم تلم انډي سندرې به مې ویلې، انډي سندرې وې. نو بیا پروګرامونه انډي وه. بیا یو ورځ دغه سره ناستم، نو یو چا ول ول یو افغاني سندره نصبته، اواز ډېر ښه اواز دی، دا دی هغه دی. نو بس زم د غسلم مال و دا خورشتیا دی. بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندرې سره شروع کوم. نو بیا دغه مسته مبوبا مې اوله پلاو چې ومې ویل، بیا نو رالم د استاد د پاره دلته استاد سره عالم نظیر خاران میږي استاد مو. بیا نو د موسیقي را تارنج کړل. نو اوس فلن د لیم دوه سندرې استاد را تارنج کړی دی چې یو مسته مبوبا ده او یو بلم ده چې د تور زلفان پر بخش استاد سینې چې تور زلفان پریوزی دانیم د پلار سندره ده.
د موسیقي هنر ته د راتګ انګیزه مو څه وه؟ حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه متاثر سوي است.
بله بله، اولینه اولینه او ډیر تشویق کوم. پلار مې کله کله چې په موږ دوستانو دوی به چراله زموږ کور ته فامیلونه چې براله، بیا به نو زما پلار زه همیشه کښېنم خپل بغل ته ولوس یو سندره ته ووایه. نو را باندې ویله به کله چې هغه معلومات د درس مې نه درلودی، نه مې د سم اواز هم دغه، خو بیا به مې را باندې ویله چې ودرې رولونی کې تشویق سي. نو کرا کرار مې دغسې سره شروع کړې. دا مې ورکړه موسیقي ته. نو بس خدای دې وکړي چې یو شی مې سره وکړو.
خپل لومړنۍ سندره مو په یاد که مهرباني وکړي یو څو بیتونه راته زمزمه کړي.
ولا ما خو چې اوله سندره مې وویله موږ خو زه خو ډېر ما چې د څنګه چې ما اوله ماز وکړي ما هندۍ سندرې ډېرې ویلې. نو یو سندره وو چې ما به ډېر همیشه ویله. بیا چې درس مې شروع کړي بیا مې هغه هندۍ سندره مو ویل. نو هغه نو یو سندره ده، مثال د خلک به پیرني د کشور کمار، یو ډېر مشهور هنرمند دی. سندره یې مې تم سه پیار هغه به مې زمزمه کوله. بیا چې درسونه مې شروع کړل بیا به هغه باندې مې کار هم شروع کړي. نو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړي. هغه غزله مې وویل په یوټیوب کې شته، هغه غزله مې اوله غزله وه. ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار
زه چې تر کومه ځایه خبر یم تاسو اوس عملا د موسیقي زده کړه کوئ.
بله بله.
په تیرو دوه لسیزو کې په وطن کې ډېری ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي. آیا علاقه یا شو کولای سي چې یو څوک ښه هنرمند کړي؟
زما په نظر شوقي به لا دونه دغه ونه کړي لکه یو نفر چې ډېر درس واخلي یا زحمت وکاږي. نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري. مثلا اوس ډېر ښه آوازخانان شته چې هغه شوقي یې وایي مګم بیا د درس دغه یې نه لري، استعداد یې نه لري چې درس یې وایي مثلا یا یو زحمت وکاږي، یا نه غواړي چې زحمت یې وکاږي، شوقي یې وایي مګم کنی آوازونه یې بیا ښه یي. اوس مثال یو بیا دوی ډېر درس وایي زحمت کاږي، هغه بیا دغه نه لري، استعداد یې بیا نه لري چې مثال درا شوقي پورې. نو دا ډېر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري. مثلا زه خپله شوقي یم، همې شوقي یم، همې علمي درس مې اخیستی دی، همې مثلا ډېر خلکو راته ویل استعداد یم لرم. بعضې خلک دي چې آواز لري استعداد نه لري، بعضې خلک دي چې استعداد لري بیا آواز نه لري.
تاسو خپله له کوم ساب څخه پیروي کوئ او په دې برخه کې مستاد څوک دی؟
زما خو چې هغه ډېر ښه ذوق و دغه مې دي، هغه ګرده کلاسیک دي. مثال کلاسیکی ده، مثلا غزل دی، کلاسیک دی. مثلا زما د پلار غرشته چې ده هغه رقم مام هغه انتخاب کړی ده چې زه په هغه رشته کې زه مخته ولاړ سم د خیر سره، څنګه چې زما پلار تاسو ته در معلوم و چې یو ډېر ښه دوره یې دوران یې درلود، ښه موسیقي، هر رقم کمپوزیشنه، هر رقم دغه موسیقي سره د کنکشن درلود. یاد نو د پلار په موسیقي باندې مال واده، زه هم خپله کار وکړم. هر څومره چې زه سنو سال مې ډېر سو وغون زما شوق او علاقه هم دغه موسیقي ته ډېره سوله. فعلا خو زما استاد چې ویندی و راجمهن نومېدی، بیا اوس نو راغلی یم د استاد سره شاګردي کوم. نو اوس استاد نذیر خاره، نو اوس فعلا د استاد سره یم. نو یو دوه درې درس راغلی یم، بیا مې یو څو سندرې در مکس ماستر کړي دي او موسیقي را ارینج کړې ده. نو اوس هم یو نوی سندره د مشکار پر کوو، دا اوس دلی په سټوډیو کې ناست یو، پر هغه سندره موږ کار کوي.
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو پر فعالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اورېدلو هم بندیز لګول شوی. تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندېښنه لري؟
اوس تلویزیونان هم ډېری بند شوي دي. نو موږ خپل چیش کړي دي چې موږ چې سندرې درلود یا ویډیو کلیپونه مو درلودل. مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کړو. دا زموږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي. زه یا پلا یو سات مې درلودی، ورغلم چې کتل مې هغه هم دغسې یو سټوډیو جوړه کړې وه. نو هغه هم سبت امکانات دغه یې درلودی.
پورسی کې به یو بله سندره ستاسو خوښه واورو.
بله ولې نه. پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی.
وقت جستا دستینی چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. پر وقت جستا دستینی چې تور زلفان پریوزی، کپاس پر خزانه چی تور مران پریوزی، کپاس پر خزانه چی تور مران پریوزی. چشمان چی فناز وارد ویرا وارد ویرا
چشمان چې پناز وړ وی را وړ وی د بانو رشې زما پر دلو جان پریوزی لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی پر بخش از خده سینی
د محمد کندهاری له همدې سندری سره د دې اونۍ آزادي ادبي راډیوي مجله رانغاړو تر بلې وي.